اوغړی فیروزدین ایماق ازادي راډیو ته ویل چې په لخمري تنز دې د چشمه شیر سیمه د طالبانو لاسته پریوته ده. په همدې حال کې وسلوالو طالبانو هم پر خپل وې پاڼه ادعا کړې ده چې د چشمه شیر سیمه او ورسره بازارې نیولې دي. د بغلان د امنی قمندان د چشمه شیر د سقوط خبره ردوي، خو دا مني چې د بغلان په مختلفو برخو کې دا مهال د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. د راپورونو له مخې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړو په شدت سره د سیمې خلکو له افغان سرتیرو خپل ملاتړ ښودلی او ځینې ولسي پاڅون کوونکي هم د جګړو سیمو ته تللي دي. له میاشتو راهیسې د بغلان یو شمېر سیمې په ځانګړي ډول ډنډ شهاب الدین او ډنډ غوري د افغان امنیتي ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ د سختو جګړو شاهدې وې. په بغلان ولایت کې د وروستیو جګړو تاوتریخوالي له امله زرګونه کورنۍ بې ځایه او له ګڼو ستونزو سره مخ شوې دي.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر او بچو دوام کوي. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل، د افغانستان د سولې د عالي شورا او د حکمتیار استازي وایي چې ممکن د حزب اسلامي او حکومت موافقه نن د ولسمشر له لوري تصویب شي. دوی هیله لري چې د افغانستان ولسمشر به دا موافقه چې د دوی په وینا نهایي شوې ده تصویب او لاسلیک کړي، او له دې سره به کابل ته د حکمتیار راتګ ته زمینه برابره شي. همدا اوس د سولې د عالي شورا یو مشر او غړی ښاغلی قاضی محمد امین وقاد د ټلیفون له لارې راسره دی. وقاد صاحب، تاسو هرکلی وایم. تاسو څومره هیله لري چې دا موافقه به نن نهایي شي؟
سلامت تاروان صاحب، دې موافقه باندې ډېر کار وشو. حکومت هم په دې کې جدیت او اخلاص درلودلو. د حزب اسلامي نمایندګانو هم او سولې عالي شورا هم په کې کردار ادا کړی دی. جمهور رئیس سفر درلودلو او په نظر کې وه چې شنبې واپسې وکړي او په یکشنبه باندې دا موافقه لیک ته نهایي شکل ورکړي، او که د دواړو خواوو لخوا نه دستخط شي نو په دې به عمل درآمد پیل شي. موږ امیدوار یو چې نن ورځ د دغه موافقتنامې شکل نهایي شي. د دې کې ټول هغه څه چې ځای شوي دي هغه خصوصي غوښتنې نه دي، بلکې دا څه څه دي چې د حزب اسلامي د مشر حکمتیار صاحب د وطن ته د راتلو او د هغه تر څنګ هغه زرګونه مهاجرین چې تر اوسه نه دي واپس شوي او غواړي چې واپس شي هغوی لپاره لاره خلاصه شي، د ټول لیست نه یو شمېر خلکو نمونه وویستل شي او ځینې سیاسي بندیانو سرنوشت هم مشخص شي. نو دارنګه په دې کې کوم مدیریت او وزارت او سفارت غوښتنه نشته ده. دا موافقه ډېر ساده ده او په دې باندې عمل درآمد د حکومت دپاره ډېر اسانه ده. موږ امیدوار یو چې نن دا مسله نهایي شي.
قاضي صاحب، وقت آیا یو دوه درې مادې چې ویل کېدي یو څه جنجالي وي او دا موافقه هم همدغو درو مادو ته فکر کوم چې ځنډېدلې وه، هغه هم عمل شوي دي؟ من جمله له تور لیست د حکمتیار او د حزب اسلامي د یو شمېر غړو ایستل
هغه د تخنیکی کارکنان په شمول د نمایندګانو د حکمتیار صاحب د شورای امنیت غړي د سولې د شورا مذب شوي وو. هغه کې ضروري اصلاحات راغلي دي او متن داسې ترتیب شوی دی چې د هغې لپاره په ملي او بین المللي مسایلو کې کوم مشکل نه پیدا کوي، او ټول هغه مسایل چې باید په افغانستان او مسلو کې لکه حقوق بشر دي او ځینې نور قوانین دي ملي او بین المللي هغه مراعات شي، هغه په دې کې ضرورت شوي دي او دغه ستونزه شوې ده.
یعنی تاسو په ډاډ ویلی شئ چې د دواړو خواوو ترمنځ په دې موافقه کې چې 15 مادې لري په هیڅ مورد کې نور اختلاف باقی پاتې نه دی؟
خو هغه وروسته نظر چې د ولسمشر د نظر نه تېره شي، نو هغه څه دي که ولسمشر په دې کې ګڼې کلمات وي یا حروف وي یا داسې مسله وي چې په هغې کې تبدیل او تبدیل نه شي، نو دا وروسته مسله ده. ځکه صلاحیت وروستنی صلاحیت د ولسمشر سره دی، نو د ولسمشر د نظر نه چې تېرېږي دا وروستنی شکل پیدا کوي. مرکزي تخنیکي هیئت چې کوم کار هم کړی دی هماغه کار یې کړی دی. د ولسمشر نظریات او سفارشونه نظر کې نیولې ده. تاسو نظرات او سفارشونه او د ملي او بینالمللي قوانین چې په افغانستان کې باید مراعات شي دا ټول په نظر کې نیول شوي دي. زمونږ امیدوار یو چې دغه نهایي شکل غوره کړي او ولسو شر مخکې له دنه چې بل سفر پیل کړي دغه موافقت لیک لاسلیک کړي.
ډېره زیاته مننه د سولې د عالي شورا یو مشر او غړی ښاغلی محمد امین وقاد و چې د حزب اسلامي د حکمتیار او د دولت سولې د موافقې په اړه معلومات راکول. که تاسې اوریدونکي هم غواړئ چې په دې موضوع نظر څرګند کړئ چې له دولت سره به د ښاغلي حکمتیار د سولې او پخلاینې څومره اغېزمنه وي، څومره تر څه حده پورې امکان لري چې د دولت نور وسلوال مخالفان له دولت سره سولې او پخلاینې ته وهڅوي، نو کولی شئ له اتنیمو تر نهنیمو بجو پورې ازادي راډیو ته ټلیفون وکړئ. هره یک شنبه له اتنیمو تر نهنیمو بجو پورې میکروفون ستاسو دی.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاسې زموږ اخله ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو خبرونه د انټرنیټ له لارې هم اوریدئ شئ، ازادي رادیو دات کام یا ازادي رادیو دات اورګ. د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. په وروستیو کې له پاکستان سره د امریکا او افغانستان اړیکې یو ځل بیا خراب شوې دي. کابل او واشنگتن له اسلام آباد غواړي چې په خپل خوره کې د افغان طالبانو خلاف اقدام وکړي، خو پاکستان وایي چې په دې برخه کې ډېر څه نشي کولای. بشیر گواش په دې اړه راپور لري چې د دریو خواوو خرابې اړیکې به په سیمه کې پر امنیت او افغان طالبانو سره د سیاسي روغې جوړې په هلو ځلو څومره اغیز وکوي.
د امریکې د بهرنیو چارو وزارت وایان جان کربی واشنگتن کې خبرلان ته وویل چې د پاکستان سره ښې اړیکې غواړي. د نوموړي په خبره د امریکې او پاکستان اړیکې ځکه کله کله خراب شي چې واشنگتن له اسلام آباده د ترهګرۍ سره په مبارزه کې لا نور ډېر کار غواړي. نوموړی دا خبرې د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف د بهرنیو چارو د سلاکار سرتاج عزیز د خبرو په غبرګون کې کړې. سرتاج عزیز د جمعې پر سینټ ته ویلي وو چې پاکستان لپاره د اتو اف 14 جنگي الوتکو د پیسو نه ورکولو له وجې د دواړو هیوادونو اړیکې خراب شوې دي. د جارج ټاون پوهنتون استاد کریستین فیر وای پاکستان د حقانی ډلې او نورو هغو طالبانو خلاف ګامونه نه اخلي چې افغانستان کې بریدونه کوي، نو ځکه باید ورسره هیڅ قسمه مرسته ونه شي.
پاکستان به طالبانو خلاف هیڅکله عملیات ونه کړي، ځکه چې دا یو مهم ستراتیژیکي اساس دی. همداراز حقانی شبکه هم چې پاکستان لپاره تر طالبانو ډیر اهمیت لري، ځکه چې د تشدد پر رامنځته کولو ډیر تکړه دي، نو پاکستان به هیڅکله افغان طالبانو مذاکرات ته حاضر نه کړي. که هغوی دا لوبه په جګړه ګټلای سي نو ولې خبرې وکړي؟ ډیر پاکستانیان به وایي چې دا ته څنګه ویلای سي، ځکه چې پاکستانیان هم له ترهګرۍ ځورېدلي او ځورېږي. زه وایم دا د پاکستان د پالیسیو نتیجه ده.
یاد دی چې دې وروستیو کې د امریکایي کانګرس خپل حکومت د پاکستان لپاره د اف 14 الوتکو له اخیستو منع کړ. کانګرس وایي چې پاکستان د حقانی او نورو وسلوالو ډلو مرسته کوي، نو ځکه باید د مرستې په ځای دې پرې لا نور فشار واچول شي. اسلام آباد دا تور نه ردی. د پاکستاني پوځ پخوانی افسر بریګیډیر صاد محمد خان وایي پاکستان باید نور د خپلو ګټو لپاره د لاس پوڅو ډلو استعمال پرېږدي.
چې کله امریکا فشار واچي نو لوګو ته کې جنگ کې کمی راشي او بیا دوباره توت شي، چې بیا دوباره توت شي، بیا امریکا هغه ځنه فشار واچي. بل د امریکا کانګرس چې کوم دی هغه شدید د پاکستان خلاف دی. او کو تاسو قتل چې اف 16 چې کوم دی هغه منې کړې خو نه دي، خو چې کوم پیسې هغه لپاره مقرر شوی
په همدې حال کې سرتاج عزیز سینټ ته ویلي چې پاکستان د وسلوالو ملاتړ نه کوي او د حقانی سره د دوی د اړیکو په اړه کوم کره ثبوتونه نه دي وړاندې شوي. خو څه موده وړاندې نوموړي په امریکا کې په خپلو خبرو کې ویلي وو چې پاکستان ځکه پر افغان طالبانو کنټرول لري چې هغوی هلته اوسي او درملنه یې هلته کیږي. کابل کې د امنیتي چارو څېړونکي حکمت اعظمي وایي د پاکستان، افغانستان او امریکا خرابو اړیکو ته په کتو سره د طالبانو سره په خبرو سیاسي روغه جوړه نشي راتللی.
که چیرې پاکستان دا وایي چې زه رول نه پر لرم، نو د سرتاج عزیز اخیرنی خبرې د دې سلف کنټراډکټر دی چې موږ دی په پاکستان کې اوسېږي او موږ اصول سره وصلی شو، دا خپله کنټراډکټ دا خپله زدو نقیص خبرې دي د سرتاج عزیز. ما په فکر باندې دا په اخیر دا ورځې په اخیر کې د ورځې په اخیر کې دې ته لار چې بیا افغان فقط نظامی آپشن څخه کار واخلي او طالبانو پر وړاندې باندې، نو زه فکر کوم بل لار حل نشته ده.
یاد دی وی چې تیر میاشت کابل کې د طالبانو ځانمرګ برید کې څلور شپېته کسان وژل شول، چې تر هغې وروسته افغان ولسمشر وویل دوی به سوله نه کوونکو طالبانو ته سخت ځواب ورکړي. تر دغه وروسته په ترهګرۍ تورن شپږ طالبان هم پانسی شول.
په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي د دغه هیواد د کانګرس غړي نه غواړي چې پاکستان ته پوځي مرستې ورکړی شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مطبوعاتي رئیس وویل که پاکستان د تروریستانو پر ضد غوڅ اقدام ونه کړي، امریکا به له دغه هیواد سره پوځي مرستې ودروي. د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله نن له چینایي چارواکو سره د خبرو لپاره پیکینګ ته ځي. د اجرایی ریاست یو ویان جاوید فیصل وایي عبدالله عبدالله به له چینایي مشرانو سره د امنیتي او اقتصادي مسئلو په اړه خبرې وکړي او دواړه لوري به یو شمېر موافقې هم لاسلیک کړي. پیکینګ ته د اجرایی رئیس د سفر په اړه رضوان مراد له جاوید فیصل سره مرکه کړې ده. جاوید فیصل چین ته د عبدالله عبدالله د سفر د هدفونو
په دغه سفر کې نور مسایلو تر څنګ پلان دی چې یاداشتونه، تفاهم لیکونه او هوکړه لیکونه هم مختلفو برخو کې امضا شي. په دې تفاهم لیکونو او نورو سندونو کې اقتصادي او تخنیکي همکاري، اتصالات، تفتیش او قرنطین، پرمختیایي همکاري، بشري مرستې او فرهنګي مرستې شامل دي. د ورېښمو د تاریخي لارې پر رغونه باندې له څه مودې څخه کار شروع دی. په دغه سفر کې به هم پر دې موضوع باندې کار کېږي. د جرایې سره په دې سفر کې د افغانستان څخه لوی تعداد تجاران هم ګډون لري. دغه د ورېښمو لارې ته یو نوی نوم ورکول شوی دی چې وان بیلټ وان روډ، یا یو کمربند یا یو جاده نوم دی چې ورکول شوی دی. پر دې به کار کېږي چې افغانستان لداغه یو کمربند د ویوی جادی څخه خپل ځان لپاره کوم اقتصادي فرصتونه ایجادولای شي او له کوم ساحو څخه استفاده کولای شي.
آیا له چینی مشرانو سره به د افغانستان د امنیتی وضعیت په امنیتی برخه کې د مرستو او د افغانستان د سولې د پروسې په اړه هم خبرې وسی؟
اجرایی رئیس دغه سفر کې د چین له جمهور رئیس او لومړي وزیر سره بیلی بیلی ناستې لري. په دغه ناستې کې به بلا شک چې د افغانستان د سولې او امنیت پر مسایلو باندې خبرې کیږي. دا هغه دوه مسلې دي چې د افغانانو لپاره اساسي ارزښت لري. چین په سیمه کې د یو مطرح هیواد په توګه په دې مسله کې زموږ سره همکاري کولای شي. موږ په دې هیله یو چې چین خپله همکاري وکړي او بالاخره افغانان په خپل هیواد کې د سولې دایمي ارمان ته ورسیږي. بینان په دغه ملاقاتونو کې به په دغه ناستو کې به د افغانستان د سولې امنیت پر مسایلو باندې په تفصیل سره بحث کیږي.
د افغانستان د اجرایی ریاست مرستیال وین جاوید فیصل.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
ارګوید د افغانستان حکومت د اداري فساد د دوسیو د چیډلو لپاره جدي اراده لري. د افغانستان ولسمشر ویاند د اداري فساد په وړاندې د ملي وحدت د حکومت د مشانو په ژمنو ټینګار کوي. وایي چې په ځینو حالاتو کې د یو شمېر دوسیو چیډل د پیچلو حقوقي اړخونو له کبله وخت اړتیا لري. د دې موضوع تفصیل اجمل تورمن باندې کوي.
د افغان ولسمشر ویان سید ظفر هاشمی د شنبې په ورځ په کابل کې وی خبري ناسته وویل چې په افغانستان کې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې او د فساد کوونکو د سزا ورکونې په برخه کې ډیر پرمختګ شوی دی. په افغانستان کې د نن اداري فساد د لویو دوسیو څېړل لکه څنګه چې ولسمشر ژمنه کړې وه همغسې دوام لري، خو ځینې دوسیې پیچلي حقوقي اړخونه لري چې وخت ورته پکار دی. په دې برخه کې که هغه وړې دوسیې دي او که لویې سیاسي لیوالتیا
د دولت ژمنتیا او د ولسمشر تعهد موجود دی او دا ژمنې به عملي کیږي.
دغه څرګندونې وروسته تر هغې کیږي چې افغان ولسمشر په لندن کې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې په نړیواله ناسته کې ژمنه وکړه چې هیواد ته په ستنېدنې سره به بیا ځلي د اداري فساد د دوسیو د څېړلو او دغه شان د بډې اخیستنې یا رشوت د مخنیوي په برخه کې اقدام کوي. دا په داسې حال کې ده چې د ملي وحدت د حکومت له پیل نه د پخواني حکومت د چارواکو د اختلاس او له وظیفوي امکاناتو نه د ناسمې ګټې اخیستنې دوسیې د څارنوالۍ لخوا محکمې ته لیږل شوي، خو برخلیک یې معلوم نه دی. د دې ټولو سره سره د سیاسي چارو ځینې کارپوهان وایي چې په افغانستان کې د اداري فساد په وړاندې مبارزه روغې رهبرۍ او یووالي ته اړتیا لري. له دغو کارپوهانو څخه ودیر صافي د شنبې په ورځ آزادۍ راډیو ته وویل،
نو دې لپاره باید چې مقرریګانې او اصلاحات د نظام د حکومتي او دولتي او دستګاه ټوله دستګاه په اساس د ضوابطو وشي او د روابطو تاثیرات نور باید کم کړي تر څو وکولی شو فساد کم کړو، کولی نه شو حداقل ته ورسوو په افغانستان.
ښاغلی صافی وایي چې پر هغو کسانو کوم چې په اداري فساد ککړ دي د قانون نه پلي کېدل د دې لامل ګرځېدلی چې دغه پدیده نوره هم پراخه شي.
تاسې زموږ اخلاق ازادي راډیو اوري. د افغانستان جمهوری ریاست وای بریتانیا ژمنه کړې چې تر 2000 کال پورې به د افغان ځواکونو د روزنې په برخه کې خپل مرستو ته دوام ورکړي. له بلې خوا د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت غواړي چې د معلوماتي ټکنالوژۍ په برخه کې د شرکتونو نوښتګر ځوانان وهڅوي. دغه وزارت پرون شنبه په دې برخه کې 12 هغو شرکتونو ته بری لیکونه ورکړل چې خپل نوښتګر پروګرامونه له مخابراتو وزارت سره همغږي کړي وو. په دې اړه یوسف خان ځدران راپور لري.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر عبدالرزاق وحیدی وایي د ټکنالوژي او آنلاین سوداګرۍ له لارې کېدای شي سیمه ییز بازارونه تاوده شي. ښاغلی وحیدی د شنبه په ورځ په هیواد کې د معلوماتي ټکنالوژۍ د ودې په هدف د ابتکار له پروګرام څخه د 1200 شرکتونو فارغ شوي مسؤلین وستایل او بریلیکونه یې ورکړل. نوموړی وایي د ټکنالوژۍ په برخه کې د ځوانانو هڅې او نوښتونه افغانستان ته ښه نوم ورکولی شي. هغه وایي چې په هیواد کې د ټکنالوژۍ په مټ د شرکتونو کارونه او نوښتونه له دې سره مرسته کوي چې حکومتولي الکترونیکی او ډیجیټل شي.
ابتکار باید به یک برنامه ساتو
نه وخت پد په یو سراسري پروګرام چې ټول خلک او ټول افغانستان په ورکی ولري بدل شي تر څو د لارې وکولای شو سیمیز بازارونه هم په تحرک راولو.
د افغانستان د مخابراتو وزارت وایي کته موس مهال ممکن دا کار لوړ جوړ ولري، خو افغانستان ته د با کیفیت انټرنیټ راوستلو سره حالات بدلیدای شي. دا په داسې حال کې ده چې د ټکنالوژي یو شمیر کارونکو ځوانان شکایت کوي چې موجوده انټرنیټ کمزور دی، برېښنا کافي نه ده او د ټکنالوژي په برخه کې د زیات مطالعې امکانات هم محدود دي. د ټکنالوژۍ په برخه کې د نوښت پروګرام د 2 کلونو رئیس د مخابرات وزارت لخوا په افغانستان کې پیل شوی چې تر اوسه یې 40 شرکتونه فعالیت ته هڅولي دي. الکترونیکی او آنلاین دا شرکتونه که څه هم فعالیت ته خوشاله ورته د نوښت په سترګه ګوري، خو وایي چې لا هم ډیر خلک د داسې خدماتو سره نه دي آشنا. په ښوونځیو کې د بایومیټریک سیستم د رامنځته کولو د یو شرکت مشر احمد شهی په دې اړه چې نوښت یې څه ګټې لري ازادي راډیو ته وویل،
ما ورته سیستم داسې جوړ کړی چې کله هم یو شاګرد مکتب ته راځي هغه دوی باید بایومیټریک ګوته ولګي، کله چې ګوته ولګول شي د هغه د والدینو ته میسج چې ستاسو زوی مکتب ته راغی ټیم مشخصي، کله شاګرد مکتب ته رانی شي بیا والدین ته د صورت کې میسج چې زوی نن مکتب ته نه راغلی ته اړه کې کولای شي کوم شاګردان چې تنبلی کوي مکتب نه پټيږي د دې جلوګیری وشي.
ننګیالی استومان بیا وایي چې د پروژې له لارې هڅه کوي د هیواد خیاطان سره وصل کړي.
موږ یو مینجمنت سیستم د خیاطانو لپاره جوړ کړی چې دا کولای شي د خیاطانو ورځنی فعالیتونه د ډیر ځان لپاره وساتي او دوی کولای شي د مشتریانو د خپل فرمایشات آنلاین توګه واخلي ډیر په اسانه توګه باندې، او دوی ځکه د معلوماتو دوی دلته پات کتابچو کې رسولای اوس دوی باید په سیستم کې ورسېږي.
په افغانستان کې د ټیکنیشن په نوم د معلوماتي ټکنالوژي مشر عمر منصور انصاری وایي په هیواد کې د ټکنالوژۍ سره آشنا ډیر ځوانان دوور ته چارو لیوالتیا لري، خو ورته زمینې نه دي برابرې. ښاغلی انصاری وایي دوی د مشورو لارو هڅه کوي هغوی ته د فعالیت جرأت ورکړي تر څو په هیواد کې نوې مشغولتیاوې رواج شي.
او سم د یوروویژن د سندرو مسابقه اوکراینی سندرغاړي جمال د یوروویژن سندرو سیالي وګټله.
د
دو دیش کلن جمال چه ده کریمیا و سیدون که و پخط تاتار ده تیرش پا ده ایرویژن ده یو شپیت میسیالی گتون که ایلان شو. ورپسی مقام استرالیایی و روسی سندرغارو و گت. پا دیسیالی که چه ده سویدن پا پلازمین استوکولم که وشو شپک ویش سندری چه روستی پراو ترسیده لیوی خبری شوی او ده اتکل نمخی پا اروپا، استرالیا، نیوزیلند، چین، امریکا او نورو هیوادونو که شاخوا 200 میلیون تنو ولیده. جمال ده جایزه ده ترلاسه کولو پا محال وویل چه هر جای سولا و مین غواری.
I know that you sing song about peace and love, but actually I really want peace and love to everyone. Thank you, Ibra.
د دې سندره چې 1944 نومیږي هغه وختونه یادوي چې د پخواني شوروي اتحاد دیکتاتور مشر جوزف ستالین په 1944 میلادي کال د منځنۍ آسیا د یو ملت د تبعید کېدو امر کوي. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو د جمال حیرانوونکي اجرا او برای وستای دا دوهم ځل دی چې اوکراین د ایروویژن د سندرو سیالي ګټي. تر دې پخوا په 2004 میلادي کال کې هم یوې اوکراینۍ سندرې لومړی مقام خپل کړی و. د جمالا د بری لکبل به راتلونکی کال د ایروویژن سیالیو کوربه اوکراین وي. خبری است داسې عینکې راووتې چې درېیمه سترګې یې د کامرې کار ورکوي. د سیون یا او په نوم کمپنۍ داسې عینکې جوړې کړي دي چې هم د عادي عینکو په توګه کار ورڅخه اخیستل کېدای شي او هم د کامرې. د عینکو په دې کامرې انسان هر څه چې وغواړي هغه ثبتولی شي. د عینکې چې تیا پرو نومیږي تر ډیره د فلم اخیستلو لپاره جوړې شوي دي. د دغو عینکو حافظه یا میموري 2.5 گیګابایټه ده. قوي لینز لري چې 1080 HD تصویرونه اخیستلی شي. د دې عینکو لویه ښېګڼه دا ده چې د فلم اخیستلو په وخت مو لاسونه د نورو کارونو لپاره آزاد پریږدي. د تصویري راپورونو، خبري غونډو او پر لارو د فلم اخیستلو لپاره غوره کامره ده. له آیفون موبایل سره یې هم کنیکټ یا وصل کولی شئ او د خپل موبایل له لارې کنټرولولی شئ. تر دې پخوا ګوګل عینکې بازار ته راایستې وې خو بیرته یې ټولې کړې ځکه چې بریالۍ نه وې. ګوګل وایي چې پر خپلو عینکو چې د ډیرو نورو کارونو ترڅنګ د نیویګیټر یا جی پی ایس استفاده ورڅخه کېدای شي کار کوي. اته بجې او 1:30 دقیقې شوې. د لنډو خبرونو نوبت له لنډو خبرونو وروسته مایکروفون تاسو ته سپارو. اجمل تورمان د دې سات لنډ خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې د شورا او د حکمتیار استازي وایي چې ممکن د حزب اسلامي او حکومت موافقه نن د ولسمشر له لوري تصویب شي. افغان حکومت هیله من دی چې چین به د افغانستان د امنیت او ثبات په برخه کې خپل اغیزمن رول ادا کړي. د اوبو او انرژي وزارت د هرات ولایت د برېښنا د ظرفیت د لوړولو په هدف له یوې چینایي کمپنۍ سره د 15.2 میلیون ډالر قرارداد لاسلیک کړ. په بنگلادیش کې په تیر دو ورځو کې تالاندې څه د پاسه 50 کسان وشلې دي. متحده ایالاتو پر ایران غږ وکړ چې په سمدستي ډول د بهایي اقلیت زنداني مشران خوشي کړي. او د روسیې د داغستان جمهوریت پولیس وایي تیر ورځ د امنیتي ځواکونو او وسلوالو یاغیانو ترمنځ جګړه کې 2 افسران او 4 وسلوال وشل شوي دي.
دوستان عزیز سلام علیکم، به پروگرام هفتهوار مایکروفون شما خوش آمدید. در این قسمت پروگرام من سلطان محمد سرور با همکارم عصمت ساروان در خدمت هستیم. گزارش ها می رسانند که توافقنامه صلح میان حکومت افغانستان و حزب اسلامی حکمتیار قرار است امروز از سوی رئیس جمهور غنی امضا شود. در این مورد نظرتان می خواهیم. آیا شما فکر میکنین که امضای این توافقنامه گروه های مخالف دیگر دولت را هم تشویق خواهد کرد که با حکومت کنار آیند؟ و شما چه فکر میکنین که این توافقنامه چقدر به نفع ثبات و امنیت در کشور تمام خواهد شد؟ شما میتونین که از طریق شماره های زیل با استودیوی ما تماس بگیرین. و نظر خود را ابراز دارید. 0799-203-540 و 0700-822-755.
بله، لکه څنګه چې زما همکار سلطان محمد سرور در تو ویل، نن په میکروفون ستاسو خبرونه کې موضوع داره چې ممکن د حکمتیار د اسلامي حزب او د افغانستان د دولت ترمنځ د سولې موافقه ولسمشر غنی لاسلیک او تصویب کړي. ستاسو په نظر له دولت سره د حکمتیار یو ځای کېدل، البته دولت سره یو ځای کېدل به نه بولو، له دولت سره د حکمتیار سوله به تر څه حده پورې په افغانستان کې د سولې او ثبات سره مرسته وکړي؟ او آیا فکر کوي چې نورې وسلوالې ډلې به چې د دولت پر ضد جنګیږي هغوی به هم وهڅوي چې د افغانستان له حکومت سره سوله وکړي او د سولې خبرې پیل کړي؟ که غواړئ په دې اړه نظر څرګند کړئ، د ټلیفون شمیرې د 0909-2-3-540 بله شمیرې ده 0908-2-5-55 د افغان بسیم 8-3 شمیره په یاد لرئ. له دې طریقه پیغام یا اس ام اس راستولی شئ، او دغه راز که سکایپ او انټرنیټ لرئ نو په سکایپ کې په انټرنیټ کې زموږ پته ده، البته په انټرنیټ کې زموږ د سکایپ پته ده radio.azadi او سرور سبی و وردون که هم د اسکایپ لاري تیار لرو. لومړی وار بدوی ته ورکو.
بله بفرمایئ، خود معرفي کنین.
سلام، صبح بخیر. عبدالاستم از کابل. سلام و احترامات به شما و به شنونده های خوب شما. هر اقدامی که در مورد صلح صورت میگیره به نفع افغانستان است. اگر جناب حکمتیار صاحب به افغانستان می و تمام قوانین موجوده افغانستان را و قوانین اساسی و تمام دستاورده های 14-15 سال افغانستان قبول میکنه و میده این نظام شریک میشن یا در مبارزه سیاسی میکنن، از میدان جنگ و کشتن و نبرد میبراین، با مبارزات سیاسی میخوان که کار خود ادامه بدن، یک کار خیر است. اگر ما بگویم که جناب حکمتیار صاحب در جنگ ها شریک بودن، کی شریک نبودن؟ کی شریک نبودن که کابل به ایران نکدن و جنگ های داخلی ما را به بدبختی نکشان؟ و گپ جداست، بحث جداست، مگر آمدنشان به نظر ما یک کار خوب است، یک اقدام نیک است و خداوند دیگرا کسایی که جنگ میکنن آنها را هم هدایت کنه تا بیان از مبارزات سیاسی استفاده کنن و این برادرکشی و افغانکشی را متوقف بسازن.
سلامت
دوست عزیز، بسیار تشکر که به برنامه تماس گرفتین و ابراز نظر کردین.
بل آوردون که دی تلفن لاری لرو. سلامت
بفرمایین، خود معرفی کنین.
زا عبدالله نفیر در پروان ولایت امریکا اومه.
مهربانی کوی سب
آوری.
بله سب، مهربانی کوی تاسو.
بله آوری.
بله موش آورو خود تاسی نه آوری، مشکل داره.
صحیح ده، صحیح شو غاگم، صحیح شو داگه ده. لکه تنگه چی تاسا مالیمه ده حکمتیار و دیوره ده که سولی ده خاطره ما ده شوائی ده مداو پا نورو دلو وانی هیت کما تاثیرو نکی زکا ده دینا مخی چی و پتغون ده دخمان و ده نورو دلو او وست چی شو برالا دخمان شو انو خرگزو پا وانی اثارو نکی لابا تاویش.
صحیح، من نه چی نظر
متشکرم شما. شنوندگان عزیز، شما می توانید که به شماره 818 افغان بسیم هم پیام خود بفرستین و نظر خود ابراز کنین و همچنین از طریق اسکایپ هم با استودیوی ما تماس گرفته می توانین. آدرس ماست radio.azadi.
او یوش مراوردون کو مختار مخکی پیغامونه راستولی دی چې د دې خبرونه په لړ کې بیل نور اوریدون کو سره شریک اوسته ټلیفون لری بل اوریدون کيلرو.
دوست عزیز بفرمایین، خود معرفي کنین.
مهربانی صاحب.
بلوس صاحب سرور صاحب بتول نه خبر کوم تاسو سلطان محمد سرور صاحب سلام الله علیه و علیه.
وعلیکم السلام،
سلامت
مانده نباشید.
سرور صاحب د کوټه صاحب راتل په افغانستان ته سامنے او ځاو په شش ځاد وو باندې وګټي ګټه ولري هغه څه چې په کوټه کې جا د هغه سوسی رهبر دی لا په ان باندې داغه کوم سلام افاقه ته په تاسو ته خبرونه دي خاص سره د نکرته دا چې د مملکت کوم قرباني دا توشي په لیستو کې هغه د مملکت امریکا وړي دا نه دی چې دا په نظر باندې ښکار دي ولی ګوره پاکستان زمونږ دی دا هر نو باندې افغانان ته مشکل ورکړي کله په لار باندې کله په توون دي راته کله په څه کله په ترور سان نه دي امریکا دا هغه چېرې بندې سره غوړې دا د کرکټ د بلې موضوع په څنډه ده
دوست عزیز بفرماین خود معرفی کنین. بله
خیر تلفن قدر شو که مخشوی او چه پیغامونه گوگل ولو
میبینم که پیغاما برای شما بسیار زیاد آمدن.
قاری رحمت الله روحانی هلمند لیکروی حزب اسلامی په حکومت او پارلمان کی کسان لري چې د سولې موافقه و لاستیک شي. فکر کوم طالبان داسې کسان لري چې منځګړتوب وکړي. دین محمد احمدی لکندهار لیکروی فکر نکوم چې د حکمتیار پراتک سره دی سول راشي. ولی حکمتیار خو مخکې هم په دولت کې وو که افغان چارواکي غواړي چې سول وکړي نو له طالبانو سره دی رشتی دی خبری وکری. نادر له خوست ولایت څخه لیکلی وای تر هغې چې طالبان او نور وسلوال مخالفان آزاد وي او د پاکستان او ایران خلاص نکړي سوله نشي راتلی. ده د دوی پیغام یو څه ګډوډ و. عبدالقادر تکین له کندهار لیکلی حکمتیار د افغانستان یو مخور شخصیت ده. د دوی په راتګ سره به ستونزې تر یوه حده حل سي او ټول افغانان د دوی راتګ ته خوشحاله دي. حاجی شمس الحق له سنګین ولسوالۍ د هلمند څخه لیکي وایي حکمتیار یو ناکام حزب دی. د هر چا سره چې ملګری شي هغه څوک ناکامه وي. نو دی وایي چې د کله اوسنی حکومت سره هم یوځای شي نو اوسنی حکومت به هم ناکامه شي. اسمت الله سهار له کندهار له غورک ولسوالۍ څخه لیکلي دي د حکمتیار د سولې خبرې به نورې ډلې تشویق کړي. شفیع الله زابلی له نامعلوم ځای څخه لیکلي دي وایي له حزب اسلامي سره سوله د افغانستان لپاره لویه بریا ده. سوله عزت ده او نیکمرغي ده او د ټولو افغانانو خیر په سوله کې ده. فتانه عثماني له زابل لیکي د حکمتیار د سولې سره یو ځای کېدل به ډېر ښه اغېز ولري زما په نظر. عبدالوارث له کندهار لیکلي البته د کندهار له نیش ولسوالۍ څخه وایي له حکمتیار سره سوله فایده نه کوي. سوله دې له اختر منصور سره وشي. محمد فهیم ادیب د میدان له کوټه اشروت څخه لیکلي دي چې وایي د حکمتیار پیوستون له دولت سره فکر نه کوم چې طالبانو ته هم د سولې لاره هواره کړي ځکه د هغو دریز او د حکمتیار دریز متفاوت دی. یو بل اوریدونکي چې نوم یې لیکلی دی مراد بلی د لغمان له دولت شاه ولسوالۍ څخه لیکلي دي چې وایي طالبان باید د خدای رسول په خاطر د حکمتیار لاره غوره کړي، راد شي، د افغان دولت سره دی کینی سوله دی وکړي او نور دی افغانان په جګړو نه در بدر کوي. اوس هم بیا اوریدون
کی فکر میکنم دوست عزیز روی خط تلفن هستن. لطفا خود معرفی کنین بفرمایید. مایکروفون در خدمت شماست.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام.
صبحتان بخیر. از کابل زحمت دادم شما را.
بفرمایید.
سلام دارم خدمت شما و تمام کارمندان خوب رادیو شما و کسانی که همین لحظه صدای مرا میشنوند.
و علیکم سلام.
سلامت.
بدون شک گلبدین حکمتیار یکی از روندهای سیاسی و جریان سیاسی را اداره رهبرش هستند در افغانستان و یک جریان اداره میکردند و بر علاوه از سالهای متمادی برخلاف دولت قبلی و دولت فعلی افغانستان در مبارزه بود. این جای شک نیست زمانی که اینا میان در پروسه صلح میان تأثیر و سزای دارد در مسیر و در روی کرد پروسه صلح افغانستان و این که چقدر روی جریان های دیگر تأثیر گذار است و چقدر میتونه جریان ها افراد و اشخاص دیگر ترغیب و تشویق بکنه که اونا بیان پروسسور بپیونده، اونا تعلق داره به شخصیت و به چگونگی روند از او کسایی که تا الحال به مخالف سیاسی و به عنوان مخالف نظامی در برابر نیروهای امنیتی افغان می جنگیدن. به نظر شخصی ما او تعداد کسا و او روندهای سیاسی که استقلالیت فکری و اندیشه خود داره او را شاید تأثیر گذار باشن روی از اونا، اما یک تعداد افراد اشخاص و جریان های سیاسی هستن که استقلالیت فکری ندارن. خط مش حدت از اونا از طرف سازمان های جاسوسی بیگانه دارشن ترسیم میشه. اونا مثل اسب گادی و ریسن نمیتونن که از همون مسیر انتخاب شده که درشان انتخاب شده اعتراف بکنه. به نظر من روی از اونا هیچ تأثیر نخواد داشت چون اونا استقلالیت فکری نداره. خطیری از اونا کسایی تحسین میکنند اونا هیچگاه آرامی افغانستان، امنیت افغانستان و آرامش ملت افغانستان نمیخواید.
تشکر دوست عزیز، تشکر که بفرمایید.
من حیث یک زبان خوشبین هستم به این که جناب حکمتیار آمده در پروسه صلح میپیونده و کوشش برازی میکنه که حداقل ما کشتی شکست صلح افغانستان به سر منزل مقصود برسونیم.
سلامت، بسیار تشکر از شما که تماس گرفتین و نظرتان ابراز داشتین. تشکر از شما.
یه واردون که دسکایپ لاری لرو
دوست عزیز، خود معرفی کنین لطفا.
سلام علیکم یعجب میخی، ما تاستا عوردون کتا سلامون اولاندی کم.
سلام
علیکم. منانه برنامه دیر یا جالب و پرزای برنامه دا افغانستان نن لطول شینت دیر ضرورت لر یا سول دا او دی سول خبر دیر زیاد یا قسم خوشحالی دی خلق بزرونو که را پیدا که پدی چا افغانستان زیتی گنجایش دی زیتی دی جنگو دی دربادر این نلاری دی اکماتیار سای وراتا زاروان سای لکتاست چه معلوم دا حزب دی اپا افغانستان که تاست او طول آوریدون که تا معلوم دا چه اغاد تشکیل پا افغانستان که نو دابنان دا لک زرکی تی تو پراکسا و هم دا دی اغا پراتاک سارا با دا یو باورمندی با دی نړیوال او دی خپل دی افغانانو ترمنځ په عام دی نړیوال په دی نړی په ساته عام دینونه په افغانستان کې یو باورمندی په دی اوسنی حکومت باندې راشي او دا بیرته یو پیغام ورکول سي نړیوالو ته که افغانان نن په جنګ کې اخته دي یو بل سره جګړه کوي څو کاله کېږي داسې سوله هم کولی شي نو زه په دې باندې باور لرم چې که چېرې راشي دا خو حکمتیار صاحب خو یو غټ حزب ده که دا راشي سلاح کېږي او په افغانستان کې د سولې لاره نه خپل دریځ وړاندې کړي دا وړکۍ خبره نه ده دا ډېر غټ خبره ده ولو که دغه یو نفر هم سلاح دي راځي په افغانستان کې دا ډېره غټه خبره ده.
ډېره مننه.
زه په دې باندې باور لرم چې انشاءالله که خدای کوه دا یو باورمندي دینونه په افغانستان کې د عام د حکومت هم د نړیوال په سطح باندې دا رامنځته کوي که خدای کوه دا به یو نیک قدمي په آینده کې.
شنونده های از طریق شماره 818 افغان بسیم تماس گرفتن و پیام های خود روان کردن، از جمله آقای به نام عبدالستار آخونزاده در پیام خود نوشته میکنند که پیامش از ولسوالی بالامرغاب فرستادن، نوشته میکنند که تنها همراه حکمتیار صلح کافی نیست، باید صلح با همه گروه ها صورت بگیرد. شنونده عزیز دیگر به نام ذبیح الله از هرات می نویسند که به فکر ما با آمدن آقای حکمتیار ما صاحب 3 رئیس جمهور خواهیم شد، به خاطر ایشان همیشه قدرت طلب بودند.
نور رحمت لکندهار لیکلی وای پیو گل نپسر لیکیشی. عین الله ملاخر لکندهار لیکلی وای زما په نظر د حکمتیار راتک کابل ته او د موجوده حکومت سره یو ځای والی د هیواد د پرمختګ او سوکالی زیری دی. کریم خان حقانی د هلمند له نهر سراج لیکلی د افغانانو غټه خوشحالي هغه وخت چې د منصور سره سوله وشي، یوازې حکمتیار کافی نه دی. خلیل الله د ناویل ولسوالۍ لیکلی چې نوري وسلوالې ډلې هم د حکمتیار صاحب لاره غوره کړي، نوري وسلوالې ډلې دي هم. شفی جان زدران له خوست له نادرشاه کوټه لیکلی دی د حکمتیار دا فکر د ستایلو دی، څوک چې افغاني باید دا فکر وکړي، یعنی سولې ته مخه کړي. ستومان د له خاص وروزګان ولسوالۍ څخه لیکلی وایي د حکمتیار سوله نیک عمل دی خو نورو ترهګرو ته د سولې لار پرانیزي. او یو بل اوریدون کې رئیس صائم علي کوزي له ننګرهار لیکلي د حکمتیار راتګ به د سولې په پروسه کې 90% کومک وکړي. د ټلیفون له لارې اوریدون کې لرو.
دوستان عزیز روی خط هستند، لطفا خود معرفي کنین، بفرمایید.
سلام پر تاسو سرور صاحب، پر درون نسمت سروان صاحب باندې درنو اوریدونکو ورځ مو په خیر.
سلام
علیکم، سلام، صبحتون بخیر، روزتون خوش.
تشکر رئیس مات سروان صاحب، دا خود سایل و اقدام دی
زه خود جناب حکمتیار صاحب د حزب اسلامي د ټول ګوند دغه سي اراده سایم چې د رهبری په سطح باندې نور د افغانستان موجوده شرایط دې ته آماده دي چې موږ څه کولی شو، د راتلونکي لپاره څه کولی شو. افغان حکومت هم تر یو حده اراده رسایلو وړ ده چې په دغه برخه کې تر خپله وسه باندې کومې ژمنې چې ولسونو ته یې ورکړې وې تر یو حده پورې موافقې ته رسېدلي دي. راځئ دلته خبره دې ته متوجه کېږي چې اوس څه کولی شو. ممکن دغه اوس حزب اسلامي سره خبرې مثبت لوري ته روان دي چې نن به نهایي فیصله وشي، خو بیا هم ځینې مشکلات عصمت سروان صاحب داسې پېښېږي چې پر ډېرو کوچني مسایلو باندې اوس پاس راجع کېږي، د دې پر ځای چې مخه ونیول سي. نو زه په دې نظر یم وخت که د ولسمشر د خوا څخه د یو واحد رهبري موجودیت دلته وجود ولري، یعنې پراس په نظام کې چې په ارګ څخه راشروع بیا د نظام تر ټولو لوړ پولې څخه یوه اراده وجود ولري، یوه رهبري وجود ولري، یو نظر وجود ولري، ممکن افغانستان ټولې ستونزې حل سي. نن چې ستونزې شته موږ مختلف نظرونه لرو. نو دغه کار د ستایلو وړ دی. اوس د افغانستان ولس ته بل څه نه دي ورپاته، د افغانستان ولس ته وشیوالی او اتحاد په کار دی. که دغه ستونزې موږ تاسې درک کړلې، موږ تېرو پنځلسو شپاړسو کالو را په دې خوا موږ هر څه درک کړله، په دې باندې وپوهېدلو چې دغه اوسنۍ ستونزې د کم زېږنده د کم ځای څخه ده، هلې په چش کې دی. نو دا مهمه خبره دا ده چې اوس ارادې تمثیل کړو. د ارادې تمثیل څخه به وروسته د یو ښه حکومت د یو ښه سوکال افغانستان باوجود موږ تاسې ټولې ستونزې حل وي او د یو ښه ارام او سوکاله ژوند خاوندان به وو.
ډېره مننه،
تشکر از شما. شنونده دیگری روی خط هستن، سکایپ هستن. دوست عزیز خود معرفی کنین، بفرمایین، میکروفون در خدمت شماست.
سلام علیکم، من سید هستم. سلام به شما و با آقای ساروان.
و علیکم السلام، بفرمایین.
ولی حکمت یار چه دا تصمیم نیوله دا خود دیر خده صلح خود دیر خخه برده چرا شی یو کسیم چرا جی دیر مهمه دا خود بیا حکمت یار یا یو حزب دا چرا جی او انشاءالله چه به ده سره به چه مشکلات حل شی. خوزه چه فکر کن مهمه داده چه دقیقه یک تازی ده بازی جنگ سالارانو بم به ده حکومت که کمه شی، دقیقه یو قدبی نه به ده مسئله خلاصه شی. لکه چه مخ که انتخاباتو که معلوم شوه چه مونگه نمنو یا ایمنو یا چه کهو یا اینکهو، دقیقه سی چه او دوه پوزیسونه جور شی ده خپل جنگ سالارانو پا منز که انشاءالله چه بازی مشکلات به حل شه. من نه خدای پا ما
سلامت.
تشکر از شما، تشکر که تماس گرفتین، ابراز نظر کردین. دوست دیگری روی خط تلفن هستند، لطفا خود معرفی کنین، بفرمایین، میکروفون در خدمت شماست.
مخبرداری عثمانیم لحیل من نمیاری کنیم.
سلامت حسی عثمانی صاحب، مهربانی.
سلامون قبول کنیم. حضرت بدم رو بیم حکمتیار صاحب در اتاک برابر بنده اورورا موږ افغانان په تاسو پورې د خلکو په دې خبر باندې غولېګو. دا هغه خلک دي چې خپل تجربه سوي دي او د حکمتیار صاحب راتګ باندې، د ملا منصور په راتګ باندې، د هغه پر باندې افغانستان کې نه دا جګړه پای ته رسیږي. ځکه دا جګړه چې دا نړیواله ساده جګړه ده. دو جګړې یو دوه راستې سره د بل چا په لاس کې دی. وایي به تر پاته پورې موږ ملت ته دوکې ورکو او د ملت سره به جاپا کوو. دا جګړه چې دا نړیواله ساده بلانسي جګړه ده او د دې جګړې د څو غټ لاسونه دي. دا د څو اشخاص په لاس کې نه ده چې زر واري ګل به حکمتیار صاحب راشي. ځکه چې دا خلک بیچاره خوارزم شوي وو په افغانستان کې څه وکړل. دا ټول خلک هغه خلک وکړ، هغه مجاهدین وو، ټول یو چا د خواف روزل شوي خلک وو. نو د دې جګړې دغه چې دی لامل هغه دا بهرنۍ دی، ځکه د بهرنیانو په لاس کې د دوست په نامه چې راغلي دي دا جګړه ټول هغه شروع کړې.
ستاسو نظر واوریدل شو، مننه. بل اردونکو هم د ټلیفون له لارې
دوست عزیز بفرمایید، خود معرفی کنین. تلفن شما قطع شدن.
تو پیغام بول بلو.
بله، شنونده عزیز به نام شفیع الله از زابل نوشتن که ما از برادران مخالفین یعنی طالبان می خواهیم که باید هدف حکمتیار صاحب تعقیب کنند. و شنونده عزیز دیگری به نام ضیاءالحق محبت از ولایت لغمان ولسوالی علیشنگ نوشته که گروه حزب اسلامی یک گروه ناکام است، در صلح افغانستان هیچ تأثیری نداره. با گفته آنها باید صلح همراه اختر محمد منصور شود.
بله، دا او دو دوی نظر. یو بل اردون که چنو میند لیکه بای حزبیان دیر تون لاری دی افراد خبروی، نو دی خوشبینه ندیدی حکمتیار را تکته. عبدالله شعبان د کندهار لرغستان ولسوالی څخه لیکلی وایي، زما په نظر حکمتیار له حکومت سره د یو ځای کېدو سره به امنیت را نشي، ځکه چې هغه مخکې هم کمزوری و او باید طالبانو سره سوله وشي بیا امنیت راتلی شي. جاوید احمد له هلمند لیکلی، هر افغان باید د بل غلامي څخه ځان خلاص کړي. لکه حکمتیار چې دا زړور اقدام کوي باید نور ډلې وسلوالې ډلې کاغه طالبان دي او نور یې هغوی هم له پاکستانه لاس واخلي او افغانستان ته راشي له د خپل دولت سره سوله وکړي. رئیس سایم الکوزی له ننګرهار په یو بل پیغام کې لیکلي د حکمتیار راتګ به د طالبانو رازونه افشا کړي. او یو بل اوریدونکي اشرفي له کندهاره لیکلي حزبیان دوه مخی سیاست لري، د دوی راتګ د اوس لپاره ګټه نه کوي. دا د دوی نظر اوس په وګورو چې د ټلیفون له لارې زموږ اوریدونکي څه وایي.
دوست عزیز بفرمایین، مایکروفون د خدمت شماست، لطفا خود معرفي کنین.
بله، سلام برادر عزیز، به شما و به شنونده های خوب رادی آزادی.
و علیکم سلام، خود معرفی کنین.
بفرمایید. بهار احمد فرحمند هستم، از ولایت لوگر، اولسوالی چرخ. همه شما هم کلام شده
مانده نباشین، بفرمایید.
شکر، زنده باشید. خب البته امروز شما یک موضوع خوب انتخاب کردین در رابطه با موضوع شما. بیدیم که پیوستن حکمتیار صاحب به طور سید سال یک سال خوب است و یک گپ خوب است. چرا که حکمتیار صاحب هم از نفوس زیاد برخوردار است و امیدواریم با پیوستن حکمتیار صاحب در نظام کنونی افغانستان یک امنیت خوب تامین شود و یک سال نیکس و از گروه های دیگر از
بله درست. بفرمایین، جمله خود تکمیل کنید.
خیر،
بفرمایید.
در حال تلفن شما بل اوریدون که هم لرو جان
مالی. بله، همکار تکنیکی اشاره میکنن. دوست عزیز بفرمایین، خود معرفی کنین، میکروفون در خدمت شماست.
السلام علیکم.
و علیکم السلام. توخی صاحب له زابل څخه
مننه د دې خبرونه په حق لستا سي دا برنامه ته کړی د موږ د نظر ورکو چې حکمت یې صاحب خو واقعا هم د افغانستان یو مصر فرای د سولې په اړه کې چې هر څوک راځي دا یو نیک قدم بولي چې خدای پاک وطن کې ارامي او قراری راولي. و البته په دې باندې جنگ نه ختمیږي نه پای ته رسیږي. نو زموږ په ګمان دا د هر چا خپل نظر ده. حکمتیار صاحب له امریکا سره داسې تړون او لاسلیک کړی ده چې دی افغانستان ته راشي او امریکا د ده له حکومت څخه کار واخلي. امریکایانو ته خو دې حکومت چندانې نتیجه نه کړه. ور اوس غواړي چې حکمتیار صاحب رامنځته کړي په دغه به بعضې پښتانه او نور داسې مجاهدین خلک نور داسې خلک رالارې پکې. امریکا غواړي چې د لار قانوني لار په افغانستان کې په کار واخلي. نو خو دا نظر ده او د ده راتګ یو نوع د تسلیمي رقم هم لري ځکه چې دی روسانو تېر شی هغه دسې شان درلود تر اوسه پورې دی پر غلاو د پنځلس کې څوارلس کال د هغو څخه ټولو څخه ګذشت وکاوو او د لپاره مطلب کوم ځایونه دا شان هم څه شوي دي. نو زموږ دا نظر ده چې امریکایان له دغه څخه کار اخلي
مننه.
تشکر از شما، تشکر از شما که تماس گرفتین به برنامه و ابراز نظر کردین. شنونده عزیز دیگر روی خط هستن، همکار تکنیکی اشاره میکنن. دوست عزیز لطفا خود معرفی کنین، بفرماین، میکروفون در خدمت شماست.
بله، سلام و احترام هستم محترم اوریدون تمرانی کم عبدالمنان در خیشون به کابل خرابال و سوالی نده اکمتیار سب سوال تراتک چو برخوان مثال دیتا لدی اول سیو دقا بزرگ غیر کتا دا چه مثال اکمتیار سب تخلانو ایلی تو منگر سوال ایلی تاریخ کول ایسو سی خارجانو باسو یعنی دا برکره واسو دقا جنگ و جگری زمین مفاده کرد خارجان دو سفات سی او کچی را مثال په دې مسله کې امریکایانو هم یو څه کوشش وکړي که اوس مثال حکمتیار صاحب سوله وکړه یو اندازه مثال خپل نفر پوځ کم کړي چې دا د طالبانو د شرم ثواب هم ګرځي. او بله مسله دا ده چې مثال دغه حکمتیار صاحب په داغونه ټول عمر کې یو مثال بله مثال دغه بعض کسان بعض خبرې کوي چې یعنی امکان هم نه لري وایي حکمتیار صاحب د محکمه شي چې دا خو امکان هم نه لري خو د دې لپاره چې د رسول الله ته زیان ورسوي د دغه لپاره دا خبرې کوي. او بله مثال ګټه دا ده د حکمتیار صاحب چې سل زره یو ځای شي د افغانستان حکومت
کې مثال بعد ملګرتیا شته د اسلامي شریعت په اړه، یعنی د اسلام ډېر مثال په دغه مسله کې مثال هغه ده کلک ده، نو په دغه دولت کې یو څه هم راولي، یو څه اصلاحات به هم راولي، او په دې مسله باندې به د هغه کسان چې د اسلام نامونه استفاده کوي د هغو هغه پلمه به هم یو څه کامل شي. نو په څو برخو کې مثال د ګټه ده، خو که چېرې مثال نړیوال او د افغانستان حکومت هم په دغه برخه کې په همدغسې مسله کې په همدغه نظر کې همکاري وکړي. ډېره زیاته
تشکر از شما. دوست دیگر روی اسکایپ هستن، لطفا خود معرفی کنین، مایکروفون در خدمت شماست، بفرمایید.
سلام علیکم، منصور عزیز، من لوگر نه
مهربانی کوی
سروان سب تاس تو تاس مرگری تا سلام کوم د حکمتیار سب ز خپل طرفدار ما او ډیر طرفدار دی هم يم صلح راسی الله دی کی صلح راسی زکه ز په جنگ کرا لوی سوای مام دغه سیدی مام زول ټول په جنگ کرا لوی حکمتیار اوغه چاو ته یو پیغام ورکوم سه په یو نوع مخالفت کوي دی حکمتیار سب، یا وای سیار جنگ سالار او یا وای سی ناکام او سیار چا سره یو جای سوای ناکام سوای. نو زور تم چې وروره حکمتیار سب کډیر قدرت نه یی نو زه کم قدرت خو به خو پریک دی چې راسی صلح وکي. حکمتیار سب که جنگ سالار نو اختلاس فساد دی شي کې هیڅ کله ملوث نه و. حکمتیار سب یو غټ اکثر یعنی ډیر نظری او فکری پښتوانه لري په خلکو کې. حکمتیار سب یو ډیر ښه علمی کادرونه لري په خپل ټیم کې، نو همدغه ډیر مثبت پوینټونه ستا ده، کېدای چې منفي پوینټونه به هم ډېر وي. مثبت پوینټونه ډېر لري د ما په نظر، البته زه نه غواړم نظر مې په نورو تحمیل کړم، خو مثبت پوینټونه لري یا لږ یا ډېر. نو د یو افغان په صفت باندې هغه هم افغان ده، نو باید موږ ورسره همکاري وکړو سی راسي صلح سره یو جایسي افغانستان په جوړولو کې یو جایسي. او بل له ټولو نه مهمه خبره دا ده چې دا که جنگ یې کوو، جنگ کې مو هم ورته چا ورته جنگ سالار ویلې، چا ورته یو شی، چا ورته اوس که صلح کوي اوس صلح ته هم نه پرېږدون، دا یوه بې انصافي ده. پرېږدی خلک راغلي دلته باوجود دې داسې جنگ هم کړی، اوس هم زورګویي کوي، هغوی راغلي دلته ډېر مطرح دي، خو که حکمتیار صاحب نن راځي نو خلک ورسره مخالفت کوي په یو نوم بل نوم باندې. زه هم څنه باید پرېږدو.
تشکر از شما، فکر میکنم بله تشکر از شما عزیزی که به برنامه تماس گرفتین، ابراز نظر کردین.
یک پیام به مول ولو
یک پیام از میدان شهر آمده، شنونده عزیز به نام سنا سادات از میدان شهر نوشتن که از گلبدین حکمتیار تشکر میکنم که رای صلح را پیش گرفته، چرا طالبان این راه را نمیگیرند؟ این را سوال کرده از آقای عبدالخبیر
اوقچون.
برای اوشخون هم تشکر میکنم که حزب را راضی ساخته تا سل بیارد.
یو بل پیغام دی نور محمد حقیار دی له هلمند څخه، پیغامونه به څو ولولو ځکه چې د خبرونو وخت دی، له خبرونو وروسته بیا اوریدونکو ته موقع ورکو چې ټلیفون او سکایپ له لارې له موږ سره تماس ونیسي. نور محمد حقیار له هلمند لیکلی وای دی حکمتیار سره سوله کړه، امنیت لپاره کومه ګټه نه لري، خو د طالبانو دا استدلال چې جګړه شرعي او قانوني جګړه بلله تر سوال لاندې راځي. سعید لارغنداب څخه لیکلی دی حزب اسلامي سره سوله هغه وخت شنه